سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. د خبرونه درته زه فرشته سها کړاندې کوم. په سر کې خبرونه. پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي او د طالبانو تر ادارې باختر اژانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی و. خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ای مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د کسانو مخه نیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي. د نوموړي په وینا چارواکو په تیرو درې ورځو کې سلطنه چې جالی میډیکل او تحصیلي ویزې لرلې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. نوموړي ډاډ ورکړی چې تورخم د ټولو هغو کسانو پر مخ خلاص دی چې اصلي اسناد لري. یاسر خان زیاتوي چې ناروغان تورخم ته له رسیدو سره سم د پاکستان ویزې ترلاسه کوي او د لاریون ډرایوران د لاریو ډرایوران په ځانګړو کاغذ زونو تګ راتګ کولای شي او هیڅ بندیز پرې نشته. د پاکستان صدر اعظم وایي پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو هغه څه چې یې په بدل کې ترلاسه کړي دي د په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حملې دي. شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له خاورې د په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حملې د زغملو وړ نه دي. ښاغلی شریف زیاته کړې ده چې پاکستان د خپلو وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي. هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونډې ته اشاره وکړه او وی ویل د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي شریف د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال د اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی و، له دې ګواښ سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي. حقدار چې چاپ شوي کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي، د روان کال د جون په 14مه په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کمپ ته واستول شو. هغه پرون د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته وویل چې محکمې په موقتی ډول د دې د خلاصېدو غوښتنه رد کړې. د حقدار مدافع وکیل صالح افه فردا ته ویل د دې محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که دا غوښتنه هم راشي نو ایران ته د حقدار د بیرته لیږلو امکان ښایي زیات شي. حقدار تیره میاشت فردا راډیو ته ویلي وو چې دی په استانبول کې په کډوالو پسې د پولیسو د چاپو پر مهال نیول شوی دی. حقدار د 2009 کال د لانجمنو انتخاباتو وروسته هغه مهال له ایرانه ووته چې د ده او ګڼ شمېر نورو لیکوالانو او ژباړونکو نومونه د پراخو مظاهرو د پارونکو کسانو په لیست کې وو چې ښایي د استخباراتو وزارت چمتو کړي وو. د شمالي امریکا د هوایي دفاع پوځي مرکز پرون وویل چې متحده ایالاتو او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداری ورکړی چې دوه روسي او دوه چینایي جټ الوتکې د الاسکا هوایي قلمرو ته نږدې ولیدل شوې. د مرکز په یو بیان کې وویل چې دا الوتکې د جولای په 24مه کشف او وموندلې. په بیان کې راغلی دي چې دې الوتکو ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایي حریم ته نوې ننوتې. خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت څاري. په پام کې ده چې د روسیې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د کیوبا د پلازمینې هوانا سواحلو ته ولاړ شي. د روسیې ریا نوستي اژانس د کیوبا د دفاع وزارت په حواله خبر ورکوي چې یو تعلیمي، یو د غزمې او یو د تیلو لیکدونکي کشتۍ به له روانې شنبې څخه د جولای تر 13مې پورې د هوانا بندر ته ورسیږي او د روسیې پوځي ماڼوګان به د کیوبا د سمندري ځواکونو له مشر سره وګوري. اوکراین وایي د دې هیواد په څه باندې وو سیمو کې د روسیې له 8 توغول شوی بی پیلوټ الوتکو څخه 15 وشتلې او شنډې کړې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډرونونه نن سهار وختي د اودیسی، خرسون، میکلایوف، اکیف، سومی، جیتومیر او چرکاسی سیمو پر سر وشتل شوي او له منځه وړل شوي دي. بیان زیاتوي چې درې نور ډرونونه د رومانیا له پولې تر وختو وروسته ورک دي. د ناټو غړی رومانیا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د اوکراین جنوبي پولې ته نږدې د تولیسیا ولسوالۍ خلکو ته د دې ډرونونو د ګواښ په اړه د ټلیفوني پیغامونو په وسیله خبر ورکړل شوی دی. په تیرو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې رومانیا دې ته ورته خبرداری خپروي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي.
د ښځو موجودیت په ټولنه کې ورا سره بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیری کې، نه په نورو برخو کې.
د افغانستان د حکومت ځینی برحاله او پخوانی کارکونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي.
د رای هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په غوښتنې یو ځای هم ومه چې مخفله په تیرګانو کې وظیفه درلودله او له دې د راتګ سره مخفل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شول.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو جوبن جوړ کړی دی او خلک لاله روزایونو د مرغانو لیدو ته راځي.
موږ د خپل ساتيري لپاره راځو. ساسي وخت وخرا څو ډیر کومه مرغان ستا ډیر ملایان او ترځي د لری لری زو سره ځي د ولایت پرې د کندهار سره.
په دې مجله کې نور راپورونه د افغانستان او نړۍ په اړه د تلرو را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي. د دغه دفتر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګټه راپور کې چې د جولای د میاشتې 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې کابو تیا سلنه افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه سیمایزو چارواکو سره هیڅ اړیکې نه لري. په راپور کې دغه شان راغلی چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال په پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او فعالان هم وایي چې په افغانستان کې له دوی ټول سیاسي، اجتماعي او مدني حقونه اخیستل شوي او د ټولنې دغه مهمه برخه په مطلقه توګه له پامه غورځول شوې ده. پاتې حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور چې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي زیاته شوې ده. دغه ګډ راپور چې په 33 ولایتونو کې د 1000 یا ښځو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی په کې راغلی چې په افغانستان کې 80% افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل او اړیکې نلری او د عدالت ترلاسه کولو لپاره اړ دي چې پر نارینه وو او ټولنې باندې تکا وکړي. مرکه شوی 40% خزو ویلي چې په یوازې سر له کوره بهر د تللو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي. په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه یې باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه وکړي. مرکه شوی خزو اندېښنه ښودلې چې پر سړیو اتکا به د دې لامل شي چې په بیلابیلو برخو کې د پریکړو نیولو پر مهال د هغوی د نظر په پام کې نه نیول عادي شي. د یونما او IOM دا ګډ راپور ښیي چې د 80% خزو مالی وضعیت لا پسې خراب شوی او په ورته وخت کې د خزو پر وړاندې موجوده محدودیتونو ته په پام د کار او کسب فرصتونه هم د پام وړ کم شوې دي. راپور وړاندې د 45% میرمنو له قوله کاږي چې باید د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابر شي. په ټوله کې راپور په بیلابیلو برخو کې د خزو پر وړاندې د ستونزو او ننګونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، خو د ستونزو د حل لپاره د خزو پر فعالې ونډې ټینګار کړی. یو شمیر افغان میرمنې او مدني فعالانې بیوي په کراتو د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی، خو جدي پام ورته نه کیږي. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هم اسلامي حق ترې اخیستل شوی، هم بشري حق ترې اخیستل شوی ده او متاسفانه د ښځو موجودیت په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ورا سره بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیری کې، نه په نورو برخو کې.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د بشري حقوقو مشر محب طیب د چهارشنبه پورې ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ټول هغه موارد چې د خوځو پر وړاندې په افغانستان کې ناوړه اغیز کړی دی و کره راپور په بڼه ترتیب وړاندې کړي. د استازولۍ دغه شان په خپل ایکس پاڼه کې له ټولو افغان خوځو د بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنو په هیواد دننه او بهر له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د خزو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې بلې فعالې فوځي وحدت بیا په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان خزی له ټولو سیاسي، اجتماعي او مدني حقوقو څخه محرومي ووسی، نو د دوی نظر به څه ګټه ولري چې یوناما په دې اړه بیا اعلامیه خپره کړي او ووایي چې د افغانستان ښځې نظر نه اخیستل کیږي په مهمو مسایلو کې. زه فکر کوم یوناما فقط کله کله د اعلامیه په خپرولو سره ښیي چې موږ هم د غلطي یو او موږ وینو، موږ څارو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کلنې ته په نږدې کېدو پر دغې ډلې د ښځو د حقونو د نه پاملرنې له کبله نیوکې او اندېښنې مخبر زیاتېدو دي. د یوناما او آی یو ایم په تازه ګډ خپور شوي راپور کې راغلي چې یوازې 4% افغان مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو ښځینه فعالانو بیا وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کړې چې د طالبانو حکومت په دې تړاو اندېښنې او پوښتنې بابې زګنلې دي.
په همدې موضوع مو د ښځو د چارو فعالې ډیوې پتنګ سر خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلې چې دغه راپور له مخې د ښځو وضعیت په افغانستان کې څومره ننګونکی دی.
که دا چیرته د معلوماتو په حساب باندې وي، زه فکر کوم چې دغه ستونزه که نن ورځ په دې راپور کې راخیستل شوې ده، دا کالونه کېږي چې دغه ستونزې متاسفانه زموږ تاسو مېرمنې په افغانستان کې لري. که څه هم مخکې وختونو کې مخکې د هغې نه چې دا فعلي واکمنۍ راشي واک ده، مېرمنو ځینې خپل کارونه یې کولی شوای چې په خپله یې مخته بوځي، خو په هغې وخت کې هم هغه څومره زمینه چې ضروري وه چې باید ورته برابره شي مېرمنو ته، نه به ورته برابره شوې. دا چې نن ورځ دا پروپور کې راغلی دي، دا یو نوې خبره نه ده، دا یو څه دي چې موږ تاسو افغانان اور باندې پوهیږو، د خاطر باندې چې په افغانستان کې د شرایط هم دا رقم را برابر کړی دي.
یونما پروپور کې مرکه شوی څلور شپېته فیصد د ښځو ویلي چې یوازې له کوره د وتلو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي او په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه ورته نه ورکول کیږي. له سیمه ایزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه ورته وکړي. ستاسو په نظر که ښځې د ځان استازیتوب ونه کړی شي او د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر نارینه وې تکا وکړي، دا به د دوی په کورنۍ او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه کړي؟
ډېر زیات ګوره، دغه راپور کې چې دوی 80% ښایي، زه فکر کوم د دې نه کېدای شي چې زیاتره وي. دا بېله شکه چې مېرمنې نا امیده کوي. څه وخت چې یوه مېرمنه غواړي چې خپل کار مخته بوزي یا نه غواړي چې په چا باندې هلته یا په کورنۍ کې په چا باندې هغه ټول خپلې ستونزې په هغې باندې ور واچوي، یا هغه خپله غواړي چې یو مستحقه یا مستقله مېرمنه واوسیږي چې خپل کارونه په خپله مخته بوزي، دغه مېرمنو ته ډېره زیاته عصابي تکلیفونه هم ورته پېښوي. د دې د څنګ سره څه وخت چې یوه مېرمنه غواړي چې یو کار وشي او په یو بل چا باندې مجبور دی چې په نرینه باندې اتکام ولري او وایي چې دغه کارونه زما مخته بوزي، د خاطر په خپله یې نشي کولی، هغه زمینه هم د رقم ورته برابره شوې ده چې مېرمنه په خپله نشي کولی چې هغه خپل کار مخته بوزي. نو دا بېله شکه چې په کور کې ستونزې سره به مېرمنې زیاتره مخامخ کېږي، او د دې د څنګ سره ښځې ورځ تر بلې په دغه رقم حالت کې ضعیف ځان احساس کوي.
د دې راپور په لیدو سره تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پروسه به لا څومره وځنډیږي؟
زه فکر کوم چې دلته آسان پر رسمیت پیژندنې پاک را باندې دغه رقم راپورونه هېڅ اغېز ډېرې زیاتې نه په لرېدو خاطر باندې چې که چېرته سبا ته نړیواله ټولنه وغواړي چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، دا ټول خبرې به نادیده ونیول شي. دلته ټوله خبره د سیاسي وضعیت د هغې هېوادونو پاک را باندې ده چې په افغانستان کې غواړي چې خپلې ملي ګټې پکې خوندي وساتي. نو بېله شکه چې دوی به ځینې وخت غیر مستقیم سپاره کوي د هغه په ټکو باندې څه وخت چې په رسمیت پیژندنې په اړه باندې خبرې کیږي، خو اغیز زه فکر کوم چې د دوه خاطر زیاتره وخت نه لري، چې موږ تاسو ولیدل چې نړیواله ټولنه زیاتره وخت ډېر غټې غټې خبرې اصلا نادیده نیسي. همدغه ستونزې په اړه باندې فکر کوم چې مخکې له دې نه چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره په دوحه کې کینی ښځو به غږ ورته کولو، چیغې به یې وهلې او نارې به یې وهلې چې ګوریا زموږ حق حقوق به تلف کیږي که چېرته تاسو زموږ خبرو ته غوږونه نیسئ. خو نړیواله ټولنې نه راپورونه ته په هغې وخت کې توجه ورکړله، نه مېرمنو غږ ته توجه ورکړله. هغه څه شی چې دوی خپله پلان درلودله نو دوی هغه باندې ابتکا وکړله.
د ښځو د چارو فعاله ډیوه پتنګ وه چې د یونما په وروستي راپور سره وغږېدله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتاست. د افغانستان د حکومت ځینی برحاله او پخوانی کارکونکو ادعا کوي چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی په دې اړوند له ازادي راډیو سره اسناد او شواهد هم شریک کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم پر دې موضوع نیوکه کړي او ویلي دي باید وړ کسان وګمارل شي، نه دا چې وړ سان لری کړل شي او خپل یې ځایناستی شي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغانستان حکومت د پخوانی کارکونکو هغه ادعا چې وایي د طالبانو حکومت دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان ګمارلي. ځینو دغو کارکونکو په ځانګړې توګه ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان حکومت سلګونه پخوانی کارکونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې طالبانو د حکومت له لوري نوي ټاکل شوي کارکونکي د بستونو ته وړ نه دي او اداري تجربه نه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې ځان د پخواني حکومت دولتي کارکونکي بولي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د تیر حکومت د پام وړ شمیر مسلکي کارکونکي له دندو ګوښه کړي او خپل کسان یې پر ځای ګمارلي دي. له دې ډلې څخه د رجال برجسته قطعې یا د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتنې د ریاست یوې پخوانۍ ښځینه کارکونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې ادارې ټول کارکونکي له دندو ګوښه کړي او د هغوی پر ځای نوي کسان ګمارلي دي.
په گذشته 3 سال
د دې کلونو په تیریدو سره او د نوې فرمان لمخې چې د ټولو خزینه کارکونکو معاش 15000 افغانۍ ده، موږ زنګ واه چې وګورو په دغه فرمان کې شامل یو کنه. موږ ته ویل چې تاسو ډیر وخت وشو چې لدندو ګوښه شوی یاست او تاسو په ځای نور کسان مقرر شوي. دا واقعا د افسوس خبره ده چې ما کلونه کلونه زده کړې کړي، کاري تجربه لرم، په کور ناسته یم او زما پر ځای یو کس چې جهاد یې کړی کار کوي.
هات با امارات سهیم بوده او بیایه به جای ما مقرر شود.
د یاد دولتي ادارې یو بل کارکونکي د نوم او غږ د نخ پرې دو په شرط له ازادي راډیو سره داسې اسناد شریک کړل چې ښکاري طالبانو د دغه دفتر د لوجستیکي، مالی او د نشراتو د مدیریت او مرستیالۍ کارکونکي لری کړي او پر ځای خپل ملګري او خپلوان ګمارلي دي. دغه له دندو ګوښه کول او نوې ګمارنې په پوځي برخو کې هم د پام وړ ترسره شوي. یو پخوانی امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
هغه ځوانان چې دولت یا په حکومتدارۍ کې کاري تجربه تقریبا 15 کاله 15 کاله کاري تجربه درلودله، ډیری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې یو زخم ومه چې ما خپل په دې ارګانو کې وظیفه درلودله. د دې دراتک سره ما خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شول او د ځای باندې داس کسان راغلل چې حداقل نوې ټکنالوژي یا د 2021 یا د 2022 پیړۍ د علوم او د حکومتدارۍ د سیستم سره دوی هیڅ بلد بلدتیا نه درلودله.
لدی ګوخه کې د لوسربېره په تیر حکومت کې یو شمیر پوځي او امنیتي منسوبین د امنیتي ګواښونو لامل له هواده وتلو تاړ شوی چې ډېرې گاونډیو هوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د چهارشنبه په ورځ ملي کار کنفرانس کې خپله وینا کې پر دې موضوع نیوکه وکړه. هغه وویل
مشکلات بشګرتي دا امتاسي او زرتياده زکه جناب علي قدر امير المسيح حفظه الله بل عمومي عفا اعلان کړه افغانان ډېر وزور ظلم کې باید نور په جنگو ونړوي موږ ډېر بچ کې په غرض نه ده دې مې د خوندای نه د جنگو نه راوګرځول د کار د فارم باید په تحمل متاثر وکي.
د نوموړي په وینا چې باید واړ او تجربه لرونکي کسان وګمارل شي، نه دا چې هغوی لرې شي او ځان یې ځای ناستی کړي. حقانی زیاتوي چې له اداراتو د کارکوونکو ګوښه کول ښایي د بیکارۍ او د کډوالۍ د زیاتوالي لامل وګرځي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی حکومت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې له هېواده ووځي. حقانی پرته له دې چې د طالبانو د قدرت طلبۍ ټکي ته اشاره وکړي وویل چې د ډلې د خدای د رضا لپاره جګړه کړې ده. له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې طالبانو ته د نږدې کسانو او خپلوانو پر ټاکلو پراخې نیوکې شوي دي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا او امنیت په برخو کې له یو څو محدودو څانګو پرته په دولتي ادارو کې اکثره ښځې په کور دننه بندي کړي او په تازه مورد کې یې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي. دغه راز طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې دا کار په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو د کار د درېدلو او یا کمیدلو لامل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو وس په ټول افغانستان کې څلوروي سات اوریدل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف افغانستان ته په اشاره وایي چې د دې گاونډي هیواد له خاورې په استفادې د پاکستان پر ضد تحریک طالبان پاکستان حمله د منلو وړ نه دي. ښاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 24 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل. د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. د رواني جولای په 14 د خیبر پختونخوا په بنو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پوز په یو مرکز ډلهیز حمله وکړه چې لامل یې اته پاکستانی پوځیان ووژل سو. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی حمله چې د پوینا د گاونډي هیواد خاوره کاروي ورته د زغم وړ نه دي. خاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 24 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دي. شریف وویل پاکستان په تیرو 30 کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړي د پوینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حمله دي.
لیکن آج اس کے نتیجے میں ہمیں یہ
اوس چې موږ ته په بدل کې څه راکول کیږي، هغه ټي ټي پی دوله هغه ځای بے ګناه پاکستانی وګړي په نخه کوي، نامنی جوړوي او اقتصاد تباه کوي. خدا هر څه د نه منلو وړ دي. پاکستان د خپل خلکو د ساتنې لپاره هر ډول حالاتو ته تیار دی، خو موږ غواړو چې دا هر څه د خبرو لارې حل شي.
مګر هم چاته هم چې معاملہ باتچیت سے طے ہو جائے.
دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې حملې زیاتې شوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو درې میاشتو کې په پاکستان کې 260 ترهګریزي پیښې او عملیات شوي چې لامل یې لږ تر لږه 370 کسان وژل شوي چې 386 ملکیان دي. د تحریک طالبان پاکستان تازه برید چې د رواني جولای په 15 د خیبر پختونخوا د بنو په یو پوځي مرکز وشو، په کې د اته پوځیانو د وژلو پخلی شوی. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګلبادر ډلې منلې، هغه چې د پاکستان د پوځ د اداله مخې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وړاندې تر دې دغه ډول تورونه رد کړي او د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د شهباز شریف د روسي او ترګندونو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولی په دې هیواد کې د هر ډول نامنۍ ریښه په افغانستان پورې تړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
پاکستانیان دا غواړي چې دغه تهمتونه په افغانانو باندې ولګوي او د دې په وسیله باندې دوی ځان ته د مداخلې مجاوز ورکړي. که تاسو خپله پاکستان کې وګورئ، تر اوسه پورې لکه چې ویل کېږي 35,000 مدرسې په پاکستان کې فعالې دي او دغه مدرسې ټول افراطیت خوري.
پاکستان تل تور پوری کوي چې د هیواد په ضد وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي، خو طالبانو دا ادعا په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته او د هیواد خاوره به د هیچا پر ضد استعمال نشي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو د انسټیټیوټ په یوه ناسته کې ټي ټي پي وسلواله ډله د پاکستان لپاره سره کرخه بللې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونه د پاکستان په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم اندېښمن کړي. هغه هیله ښودلې وه چې د طالبانو حکومت به د دغه ډلې پر خلاف اقدامات ترسره کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو ژوبڼ جوړ کړی دی. نوموړي په دې ژوبڼ کې لسګونه ډوله مرغان لري چې هر ورځ یې لیدو ته ګڼ شمیر کسان ورځي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي دا کار د مرغانو په پیژندنه کې مرسته کوي او دا چې د خلکو پوهاوی لوړیږي نو د غیر قانوني ښکار له مخنیوي سره هم مرسته کوي. دا لومړی ځل دی چې په اوروزګان ولایت کې داسې یو ژوبڼ جوړیږي. نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند په سر مرغاب سیمه کې د دنګو غرونو په لمنه او د شنو باغونو په میانس کې د لسګونه ډولو مرغانو دا ژوبڼ 15 کلن سیف الله جوړ کړی دی. سیف الله وایي دغه ژوبڼ شاوخوا ته کاله وړاندې پر 15 جریب مځکه باندې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ کړي. شاوخوا 150 ډوله مرغان پکښې کېسته. نو موري واي اکثره دغه مرغان له نورو هیوادونو څخه راوړي دي.
دغه خو چې موږ سره وس کوه مکو کې حکومت کوه مکو کې بیا موږ چې لا وس مقصد دغه حیوانان دغه نور کولای شي خو سه اکثره زړه دې سره وړان سم نه دي چې ځایم زل دغه دی دوه وس مام نه رسیږي.
نو موري واي د دې جوبان لیدوته د اورزګان د وسیدونکو ترڅنګ د گاونډي ولایتونو هم ګڼ شمیر خلک راځي. د اورزګان وسیدونکو د شاغلي سیپولاد دی اقدام هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید دغه سکسانو ملاتړ وکړي، ځکه د دې په خبره چې نو موري د مرغانو په برخه کې د عامه پوهاوی د لوړولو او د تفریح لپاره کار کوي. حبیب الله د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې جوبان ته د مرغانو د لیدو لپاره له خپلو ملګرو سره راغلي. دی وایي مرغان او وحشي ژوي خوشي ژینو ځکه لري ځای څخه ورته راغلي.
نوم یې حبیب الله دی. دلته د مرغان او د حیوانانو د سیل لپاره راغلی یم. زه ډېر مې خوښ دی دغه شان زمریانو کوترې او شترمرغو دا نور حیوانات چې دي ما ډېر خوښېږي، خاص د سیل لپاره راغلی.
خالد احمد بیا د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو دي چې جوبان تراغلی دي. وای د جوبان په جوړیدو سره زیات خوشاله یم او زیات وخت د خپل کورنۍ د غړو او یا هم ملګرو سره جوبان ترازم.
موږ د خپل ساتيري لپاره راځو. بس یو وخت راځو ډیر کومه مرغانسته ډیر ملایان تر دې لري لري زو سره دي دغه ولایت پرې د کندهار سره چې بل ورځ کندهار خلک راغلي وو د خارج د امریکا خلک راغلي وو هغه د لري راوسته پلنداري وکړي وګرځېده.
بلخوا د اورزګان ولایت یو شمیر پرهنګیان وایي په شخصي لګښت دا ډول ژوبڼ جوړول دغه ولایت د خلکو د شکل تر نمائندګي کوي. پرهنګ پال ادم خان جیلانی ازادي راډیو ته وویل:
مثلا ګرد ورځ د خپل لغه خواري او د مزیک کار کې خداغه په پیسو سره تر څنګ بیرته د میلې ځایونه جوړي نه یوازې دا چې د سکون تر لاسه کیه مثلا د دلته آرام فکر لري هغه څوک چې تر ازي د میلې پیسې مثلا تاسو تر غلیس نور ملمانه راغلي دي لاغوی د فار هم یو ډول د تفریح ځای
لادی ټول سره سره د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د سیپولاد د اقدام هرکلی کوي او وایي چې دوی به تر خپل وسه پورې ورسره همکاري وکړي. په ورزګان ولایت کې د خلکو د تفریح لپاره ډیر کم کار شوی او خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او پنګوالو جدي پاملرنه غواړي.
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. په راتلونکو څو شیبو کې به درته ازادي او وريدونکو خبرونه وړاندې شي، خو اول کې لنډ خبرونه. پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړی دي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغه ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي، او د طالبانو تر اداري باختر اجانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی وو. خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ایم مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي. د پاکستان صدر اعظم وایي پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو هغه څه یې چې په بدل کې ترلاسه کړي دي د ده په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پي حملې دي. شهبا شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له خاورې د ده په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي حملې د زغملو وړ نه دي. ښاغلی شریف زیاته کړه چې پاکستان د خپلو وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي. ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال له اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی و، له دې وخت سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي. حقدار چې چاپ شوی کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي، د روان کال د جون په 14مه په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کمپ ته واستول شو. هغه پرون د ازادۍ رادیو فردا څنګه ته ویل چې محکمې په موقتی ډول د ده د خلاصېدو غوښتنه رد کړې ده. د شمالي امریکا د هوایی دفاع پوځي مرکز پرون ویل چې متحده ایالاتو او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداري ورکړی چې دوه روسي او دوه چینایي جیټ الوتکې د الاسکا هوایی قلمرو ته نږدې ولیدل شوې. د مرکز په یو بیان کې ویل چې دا الوتکې د جولای په 14مه کشف او وموندلې. په بیان کې راغلي دي چې دې الوتکو ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل کیږي، ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایی حریم ته نه وي ننوتي. خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول کات ساری په پام کې لچې د روسیې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د کیوبا د پلازمینې هوانا سواحل ته ولاړ شي. د روسیې ریانوستي اجانس د کیوبا د دفاع وزارت په حواله خبر ورکوي چې یو تعلیمي، یو د غزمی او یو د تیلو لیکدونکو کشتۍ بالا را روان شنبې څخه د جولای تر 13مه پورې د هوانا بندر ته ورسیږي، او د روسیې پوځي مانوګان به د کیوبا د سمندري ځواکونو لمشر سره وګوري. د پاریس د اولمپیک په سګنه یو سیالیو کې دوه بایسکل ځغلون کې افغان خويندې یولدوز هاشمی او فریبا هاشمی هم ګډون لري. یولدوز هاشمی ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل دا غواړي په سګنی اولمپیک کې د 40 میلیون افغانو خزونه نمائندګي وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي او هغوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. زینو کسانو راته بیا په خپل سیمو کې د خزو د ناوړه ژوند کیسې کړې دي. څو ورځې وړاندې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې د پرچاوي لکبله سلګونه الوتنې لغوه شوې او د خلکو د ژوند په یو شمېر نورو برخو کې هم خندونه پیښ شول. دا چې نن سبا نړۍ څومره له انټرنیټ او ټکنالوژي سره تړلې او په دې برخه کې پرچاوي پر ژوند څومره ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه د ټکنالوژي له یو متخصص سره غږېدلی یو. د خبرونه په روسي برخه کې د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم ماهروي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ګرانو د ازادي رادیو کارکونکو قدرمنو، تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړي. زه زخمی اتل هوتک لیونی تونځي عجز ده پای د خو اول ستاسو سره ملګرتیا ته په صداقت چمتو یم. نو ځکه چې زما اتصال ډیر کمزور دی، الان دوی درې ورځې کې د ټلیفون د زنګ وهلو یا د واتس اپ مصرف نسم پر کولای، کور بچان هر سره پسې دي. نو ځکه چې زه هر وخت د ډیرو پیښ سره مخامخ کیږم، وینم زړه مې درد کوي، خو څه نسم کولای، لاسرسی مې یوې خواته نه کیږي. نو زه د یو شی پوره څلوېش کلن پنځه څلوېش کلن انقلاب سره تجربې ما حاصل کړې دي، او د جهان د پاره، د پواید د پاره، د انسانیت د شو اړیکو او د شو تجارتي هر شنی کو انساني اخلاق د پاره یو ډیر شم مبارزه شروع کړې ده. نو ځکه چې افغانان ډیر کوشت کور کړی د ولسته، او دغه کمی ډلې چې پرموست تپل کیږي، دا ډلې خو بالکل د منلو او د زغملو وړ نه دي. ځکه چې احمد ولارسي محمود راشي، محمود ولارسي احمد راشي، نو په دې کې اوس د ولسته د پایټکه کښېږ دی. نظمر یو نه خواله ده، نه یو د شوزو ده، نه یو د انسانیت، نه یو د اخلاق ده. څوک رالی هغه پسل کاله مړیږي نه چې مور شي، او مور سوی لانه خواهشات یې اوږده شي چې هغه خواهشات پر کوي، بیا بل حکومت راشي. نو ولس د دې څلوېښت کالو څخه کړېدلی پاتې دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجع نمیاړي کنیولې سره ازادي رادیو ته زما دا پیغام چې موږ مهاجر د پاکستان راغلي یو، دا ته نه میاشت کېږي موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی، زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وشي. مرجع ولسوالۍ سم اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ بیاس، زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونه کې دا پیغام دی. که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسي او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړه کړي، لکه څنګه چې د امارت واکمن سو، طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح، دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل کل ولاړل شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي، زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای. او د شیخ صاحب چې غوښتې وای چې موږ ته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایلاسي او دوی دې پوهنتونونو ته پرېښول سي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو ټول ته سلامونه. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ جوړ یاست؟ موږ خپل په افغانستان کې وزیرو په کندهار په سپین بولدک دلته دروازه باندې ډېر تکلیفونه دي. خلک بیروزګار دي، کله چې مونږ خواته دي، کله بارډر وخواته دي، بیخي ډېر بیروزګار دي. د غټو مچانو چې اوړي وراوړي دي لپاره مشکل دي، دلې خواري هم ډېر ولاړ دي. ولې سپین بولدک منډیان ته چې کوم مال راځي، اول خو کراچۍ لار باندې افغانستان ترانزیت پر هغه لار باندې نه راځي. د افغانستان ترانزیت چې هغه ته پر ایران، پر بندر عباس، پر دا باندې راځي، بیا افغانستان ته پر نیمروز، پر ایرات، د پارا پر مرز باندې راځي. نو بارډر ته چې کوم مالونه راځي، د بارډر منډیان ګرځي لوډ فل د مالو ولاړ دي، ګراکان نه راځي. دروازه بند ده، د دروازې چې بند ده سر دې خلاصولو، ګراکان دا خواسته نه راځي، د پاکستان نه خواسته نه، د افغانستان نه خواسته دی خواریسته. خلک د ډېر بد بیروزګاری سره مخامخ دي. مسله دې خیر پیش کړه، زموږ آواز روزي ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د یو مکتب استاد یم، او د لس کسو مکتب یوازې خپل پر سر باندې اداره کوم، او په دې خاطر چې د نه استادان د شتون د وسیخه چې استادان نه پیدا کیږي،
آیا کس شاگردان لرم نرغه درونی وی کس پدی که شلدنی دویشتنی انجونی دی حالا تقریبا برای چوچا درونی وی کسی که دیر طور اداره پرغار دارم پدی خاطر چی شاگردان اصلا داد ما پجون که ترگرد و جیر سخت شبا او جیر یو نادیر سحنه ده زکر پدی بانی چی دیر طولو تا هر چه جوړول هر څه هما کول هم د استاد دنده سرته رسول هم مثلا نورې دندې سرته پکښې رسول دا تعجبه خبره ما دپاره سوله.
السلام علیکم ماستی خان، خپلواک یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه. ورور موږ د دې واشیر ولسوالۍ کې د دغه بیسنګ شبکې سره ډېر نه پستنګ یو، کله یار نه یي، کله چا یار څه کار نه کوي، کله خبرې بندې بندې کوي. دا زموږ غوښتنې مسلمینو پورې ورسېږي وروره، موږ ډېر به سره د ژوند سره د ضروره دی، د خلکو سره لمبرونه د دغه دي، د خلکو لمبرونه زموږ سره څخه دي. خو یوه خبره مو د ضرورت وي، یو ساعت مو سره ضرورنه یي چې یوه لار کار هم نشي کولی. موږ دغه غواړو وروره چې دا زموږ په ساحه کې دغه د بیسنګ نمایندګي چې دا وکړه شبکی دی دغه نو کې پر ژوند راسي کې کار به کې وروره ګر سره کار نشي کولی، ډېر مجبور نو سره ته ضرور دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات قبول کوي. زما دا هیله ده د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ برګل بازار ته د افغان بیسیم یوه خاده منظور شوې ده برګل بازار سره. نو ډېر وخت کېږي چې دا منظور شوې ده او دلته نه راوړل کېږي، او دلته انټرنیټونه ډېر کمزوري دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو ته زما سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ یم، عمر صاحب مې هم نوم دی. نو ما غوښتل چې د ښځو په اړه باندې په هلمند ولایت کې زه تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډېر ظلم کېږي، ډېر په داسې توګه مثلا د ښځې ته د غلام په سترګه ګوري، دا هر څه خلک چې دي هېڅ حقوق یې نه دي ورکړي ښځې ته. ښځې ته ډېر داسې د غلام په سترګه ګوري او هېڅ حقوق هم نه دي ورکړي ښځې ته. نو په دې اړه مې ماسې یعنې غوښتل چې غږ مې دا پورته کړی وی ازادي راډیو ته، چې مال د زما غږ واستوي تر ځای. دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې د په دښتو کې هم په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څه ګوښۍ، دلته د ښځو سره ډېر زیاتۍ کېږي، ډېر ظلم ورسره کېږي. حکومت نشته، قانون نشته، څوک نشته چې غږ یې واوري. د ښځې سره هر رقم زړه یې غواړي هغه ورسره کوي، ظلم ورسره کوي، ډوډۍ نه ورکوي، هر څه ورسره کوي. خو دلته حکومت نشته، څوک یې غږ نه اوري. که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا راولاړ شي حکومت ته ورسې، حکومت یې هم ناره نه اوري، ډېر ظلم ورسره روان دی. خلاصه داسې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی، هېڅ ارزښت نه ورته لري. دلته زما یو خورځه وه د څوارلس کالو نجلۍ وه، د اتیا کالو سپین ږیرې ته یې ورکړه پیسو دپاره. نو د پیسو دپاره دلته ژوند بس انسان د ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي، یو پسه یو داسې خرڅېږي، د ښځې داسې خرڅېږي. خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته ورکوي، او حکومت هم نه یې هېڅ ملانو دا رقم کار.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو خوږو اوریدونکو او کارکونکو ته، زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې زابل په مرکز کلات کې یو خصوصي انسټیټیوټ ته بدبختانه چې نه دولتي انسټیټیوټ سته او نه هم بل خصوصي انسټیټیوټ سته، یوازې یو دانه د شیخ متی انسټیټیوټ په نامه ده. همدغه بنسټګری هم د هلمند ده. نو دی د زابل د همدغه بیچاره ولس څخه ډېر زیات پیس اخلي، تقریبا 2000 افغانۍ پیس ته 1000 افغانۍ داخله ده. همداسې زر افغانۍ پر کتابو باندې همزه نو تقریبا لزرو افغانو ته ځان رسوي. نو دا ډیر زیات پسته د همدغه کمزوري اقتصاد لرونکي ولایت او د دې د ولست لپاره نو دی د هله لري چې دی باید ذکر وکړي په خصوصي برخه کې. نو دغه پسته دی لپاره ډیر زیاته. نو زما د هله ده چې همدغه برخه ته دولت د زابل مشران خپل د همدغه انسټیټیوټ امرین توجه وکړي، ځکه زابل سده یو ډیر کمزوري ولایت د اقتصاد له نظر او سیدونکو نه سکه ولای چې همدغه پیس پر وخت باندې تحویل کړي. زه خپل د همدغه انسټیټیوټ شپږم سمستر محصول یم، همدغه پیس ما په ډیر زیات تکلیف سره ودی تور کړی ده. نو پر ما باندې ډیر زیات خواري راوستلې دي. نو زما د هله ده چې باید د دولت ودی ته توجه او پاملرنه وکړي، ځکه دا زما یو پیغام د زما نظر ده. دا پر ما باندې راغلي دي، دا د ټولو محصلینو حق ده چې باید همدغه حق همدغه ژغ د دوی د بدرګاسي ترڅو همدغه برخه کې دوی یو څه کمی راولي په همدغه پیس کې، ترڅو لا هم نور محصلین ور جذب کړي، لا هم نور محصلین دوی پیدا کړي، لا هم هیواد ولایت او نور سیمو ته خدمات وکړي تعلیم په برخه کې. ځکه کچېری پیس را کمیږي د دوی د محصلینو تعداد هم زیاتیږي، او همدارنګه د دوی هغه کوم خدمات چې د الله هم ارتقا او پرمختګ کوي. نو کچېری همدغه پیس همدغه سیډیر خپل کیږي، د دوی کار به هم مخ په شاته کوي، ځکه نسی کولای محصلین د زابل اوسیدونکو چې په دومره لوړ پیس باندې دی همدغه برخه کې زده کړې وکړي، ځکه دولتي انسټیټیوټ هم دلته نسته. پونتون هم د زابل پونتون سي د یو داسې پونتون د چې داسې پرت څنګه نه لري، هغه کسان چې د صحت په برخه کې زده کړې وکړي او محصلین دوی د زابل پونتون همدغه برخه کې کومه څنګه نه لري.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې په خپل سیمو کې مو د شته ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښیو، په دې هیله چې د غوستونزو ته مو چې یادونه وکړه د حل لارې چارې پیدا شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 21 21 21.
څو ورځې وړاندې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې د پرچاوي له کبله سلګونه الوتنې لغوه شوې او د خلکو د ژوند په یو شمیر نورو برخو کې هم خندونه پیښ شول. ویل کیږي چې دا ستونزه د مایکروسافت شرکت په سیستم کې د اپډیټ له کبله رامنځته شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه د معلوماتي ټکنالوژۍ له متخصص هغه ملک سهار سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې له استرالیا تر امریکا پورې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستمونو کې د خند علت څه کېدای شي.
د نړۍ له ګڼو هیوادونو په مختلف سکتورو کې د آنلاین سرورونو او انټرنیټ د ګډوډیو او نه کار کولو راپورونه ورکړل شو چې اصلي علت دی مایکروسافت په سرورونو کې د امنیتی او تخنیکی ستونزو له کبله وو، خصوصا د مایکروسافت آنلاین ایکسچینج، مایکروسافت 365، مایکروسافت ټیم او مایکروسافت اجور سرورونو کې وو. دلته هم هغه امنیتی او سایبری اپډیټ وو چې کراوس سټریک له خوا ورکړل شوی وو. د دې دلیل دا چې د مایکروسافت سرورونو کې هم دا ستونزې رامنځته شي او نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خلق د ستونزو سره مخامخ سي، خصوصا د ایمیل لیګلو کې آنلاین سرورونو ته لاسرسي او ډېرې برخو کې مثلا لکه هوایی چلند، د پروازونو برخه کې، روغتیاي برخه کې او نور ګڼو برخو کې خلق د ستونزو سره مخامخ سو.
سهر سپاهه د دې معنی دار چې ک انټرنیټ قطع شي په نړۍ کې د انسانانو ډېر کارونه ورسره خامخه پټه پدري شي.
په نړۍ کې اوس ګڼ سېکټور نه هتا اکثر سېکټور نه اوس پر ټکنالوژي او انټرنیټ باندې تکیه دي. مثلا روغتیاي سېکټور اویا تر اتیا سلنه په انټرنیټ باندې تکیه ده، ترانسپورټ کمیشن او شپته تر بیا سلنه هوایی چلن اتیاتر نیوی سلنه پر د ټکنالوژي باندې او انټرنیټ باندې تکیه ده. مالی مسایل تر نیوی سلنه زیات دي. زده کړو ستم په نړۍ کې شپته تر بیا سلنه پر ټکنالوژي او انټرنیټ ولاړ ده. د ته ورته نور برخې هم ډیر زیات دي، مثلا عامه سکتور چې دولتداري او الکترونیکی دولتداري او د اسنادونو ډیجیټل کول شپته تر بیا سلنه هم دې برخې کې په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ ده. نو دا ډیر زیات تر ده او د دغو تخنیکی ستونزو له کبله د اوسن په نړۍ کې ملیونونه خلکو ته زیان اوښتی ده او په ملیونونه ډالر کته هم تر اوسه یې دقیق هغه زیان نه دي مشخص شوي. ولې د مخکینی همدغه ډول پیښو له مخې اټکل کېږي چې دا زیان به سلګونو میلیونو ته ورسیږي. له دې سره یو څه موږ ته راښیي، هغه داسې موږ اوس د ژوند ډېرې چارې په ټکنالوژي ولاړې دي، پر انټرنیټ باندې.
فکر نه کوي چې انسانانو ځانونه تر اندازې زیات په ټکنالوژي پورې تړلي، او دا احتمال شته چې په ټکنالوژي کې بیا هم دا ډول ستونزې پېښ شي.
همدا اوس تقریبا په نړۍ کې 5.25 میلیارده خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، 15 میلیارد خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. یوازې نن 123 میلیارده ایمیلونه لیږل شوي او ترلاسه شوي دي. په دې سره نړۍ کې ټول سکتورونه تقریبا ټکنالوژي خواته روان دي، په ټکنالوژي باندې تکیه دي، خصوصا روغتیايي برخه، هوایي چلند برخه، او دې ته ورته نور ډېرې سکتورونه پر ترانسپورت او اتومات موټر چلونه، د ته ورته نور ډېرې برخې پر ټکنالوژي او پر انټرنیټ باندې ولاړ دي. په افغانستان کې مثلا دا اوس 11 سلنه زیات خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي، 28 سلنه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. ورځ تر بل دا کارونه هم زیاتېږي، خو افغانستان شمیرې بیا هم له نړۍ سره اصلا د مقایسې وړ نه دي. خو بیا هم د ټکنالوژي کارونه ورځ تر بل ډېرېږي، د سټلایټ انټرنیټ عامېږي، له دې سره به په کلیو او ټولو سیمو کې د انټرنیټ ته د لاسرسی ستونزه حل شي. دا اوس هم ګڼو هېوادونو کې همدغه پروګرامونه روان دي چې د سټلایټ انټرنیټ سې ته ټول اوس موثر انټرنیټ ته یوازې د هېوادونو لپاره هم چې لکه افغانستان غوندې سي غرنۍ سیمې او کلیوالي سیمې ډېر زیاتې دي، د انټرنیټ ستونزه به حل کړي. نو له دې سره یو خبره جوتی سي، خلک، دولتونه او د برخه کې کوم ادارې دي، پانتونونه، نور باید په دې اړه فکر وکړي چې څه ډول د ټکنالوژي د ښه موثر کارون لپاره پلانونه او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي. بدیل باندې هم فکر وکړي، ځکه د تیر ورځې د ډېری هوایي ډګرونو او د هوایي چلند سیستمونو یو ستونزه دا وسی بدیل لارې نه وي، نو ځکه تقریبا ډېری عملیات او ډېری پروازونه په ټپه ودرېدو.
د ټکنالوژي افغان ماهر اغا ملک سحر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روزما ورور ورک دی د واته میشت کیږي، د ځاز خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 اویا نیوی یو نیوی 215. شمیره ور بیا وایم: 0 اویا نیوی یو نیوی 215. مننه ستاسو د همکاري په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیر زیاته مننه. زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو، یعنی دا سندې چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسو دي، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغه اوري یا د ملګری زما یو ژغه اوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت در څخه خپه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار ازار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 3 0 0 9 3 یو واری بیا 0 0 3 0 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو السلام علیکم ورحمت الله
سلام علیکم زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم زموږ ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دېزک د کلي دی دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو کچیر دې زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړئ 0 5 3 6 4 4 له خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی انو کدی زما ژغ اورینو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوری زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسم 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنی په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادره کې نسته. نو که دا اجازه روي یا دی خپل زما غږ اوري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د فرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4219 او بل افغان د سیمې شمیره ده 0006 3928. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 4219. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006 3928. یعنې 0001 4219 همدارنګه 0006 3928. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمو دي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاء الحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو وایم 0 98 99 1532. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.